نیولی عین تر د افضل صحی نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چیک لیست له مخې مونږ کړی ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوی دی، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټ ستونزه یوازنۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډیری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډیر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړي، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کوم پلان چې مونږ جوړ کړی دی، دا کوم مواد چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې مونږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او مونږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، د پروګرام پر مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي، او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي، یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزه وي، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي، او دا پروګرام تطبیق نه دوی باید وایي چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي د هغه لپاره د حل لارې پیدا کړي، په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل، دغې نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي، دا کار څومره شونې دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتانا ته د انتقال پاړه، د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت افضل صحی مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی ده. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او افضل صحی تسهیلات ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغه سره تر خبرو اترو وروسته مونږ د لاس پری مینځلو او د نظافت افضل صحی د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په هر 15 ناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیایي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیایي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیایي مرکز چې دی هغه د تماس، یعنی په عام صد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالیږي یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي، نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، تر هغې وروسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دوی سره په شریکه جوړو چې په هغوی کې د هر برخې د پاره که چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس داسې ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری مینځل په مهمو وختونو کې ور یادوي، تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي. او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغه دا خبرې د دوی نزده کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي، او تر هغې وروسته به د روغتیایي ټولګې د پلي کوونکو موسسې لخوا هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامه روغتیا وزارت سره د دې راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سي مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
مونږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی، او مونږ ورو ورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې مونږ لرو هغه هم پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نو ان شاء الله د دغه کال تر اخره پورې به مونږ ته خپل نتایج لاسته راشي. که چیرته مونږ د تمې وړ نتایج ترلاسه کړي وو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات ښه دي څه چې مونږ سره شریک شوي دي، نو که مونږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو، نو مونږ دې پروګرام ته دوام ورکوو، او ان شاء الله چې د روان کال کې به په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پرختیا ورکړو او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلند باندې چې هغه تغییر شي. سره دې چې دوی ډیرې معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان، خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت حفظ صحه په سمه توګه مراعت کړي. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړي، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي، هغه د انتان فکر وکړي هغې ته، او هغه دپاره د نظافت حفظ صحه تدابیر په سمه توګه په پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبري په سي مرکزونو کې د نظافت پاکل واوريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که امر د دې شکا مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مخای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو. کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې.
شیرایا دې رښتې مړې اختر کې هاغه وخت بل او چې نفرزي بمې وړې اختر
کې. د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانې د غوښې په ویشلو او دا چې په چا قربانی کیږي خبرې کوو. دا به هم واوري چې چیرې د اختر د مال پاتې شونی بې ځایه واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. درنو اوریدونکو، خیر او خیرات چې په هر وخت کې وي په هغو کسانو ضرور وي چې مالداره وي. هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی. قرباني هم خیرات دی او هغه کسان یې باید وکړي چې توان لري. دیني عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلي وي، د قرباني وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي، قرباني نه کیږي، نو ځکه دې د قرباني په نوم ځان نه قرضداره کوي. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل ساپای د قرباني د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي.
قربانی ته اته قسمه مالونه دي. مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو، مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سیرلی، اوری او میګه. میخه هم د غواګانو په جمع کې راځي. دوی باندې قربانی جایز ده. په وحشي حیواناتو باندې لکه غرڅه او سویو په دې شیانو باندې قرباني نه کیږي. فقط همدغه اته مالونه دي، په دې باندې قرباني کیږي. بله دا ده چې جسم به مکمل وي، غوږونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي. په دغه څلور جوړې چې دي، په دې کې داسې مال چې عای ونه لري، هغه باندې قرباني جایز ده.
د قربانی د غوښې ویشل ځانته خاص شرایط لري. هغه داسې چې غوښه په دریو برخو تقسیمیږي، یوه برخه د خوار او غریبي، بل د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانی د خاوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانی غوښه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي، یا یې ځانته ساتي او یا یې هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمه یې ورنه کیږي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي. یعنی غوښه نه ورکوي، یعنی ځان ته کېږدي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د ده هغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلی هم دي چې یار هغه یې نه ورکوي، یعنی ځان ته کېږدي، نو خپله بیا وچوي که نه وچ کې ځان ته وساتي، بیا په د جمې شپو ورځو کې خوري.
با بعضی خلکو داسې کتارونه تر جوړوي، پړي ورته واچوي، داسې یو اعلان دي غوندې یې وچوي، دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي، خانان ورته راځي، یو غوټې پخي. بوراک نشته، خو یو لاندې نوم د بوراک ده او پکې شخصي غرضونه، د الله رضا نه ورکې.